مفید و ارزنده است، خدا کنه که او به نشر برسه. ولی ای که افغان ها یا برادران ملت ما ای تقاضا را دارن که باید علم را بیاموزن فقط قرآن کریم، به این معنا نیست، بلکه به معنای ازی است که فراگیری علم شرعی را لازم می دانن و این یک روحی خوب است که باید تقدیر شود.
تشکر، سپاس. برنامه ما اینجا به پایان می رسه. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست. با رادیو زودی باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن ملما څخه. قدرمن اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربېره سوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ولسمشر غنی نن د سویس په داوود خار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. خو په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو غیر رسمي غونډه جوړیږي. او د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد یو پخوانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي رډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د مذاکرې پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیار جوی بایدن سره خبرې کړي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلی غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه کړې او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو اترو دا لړۍ نن هم جاری وساتي.
رئیس جمهور قرار است که با نماینده اتحادیه اروپا با خود شخص بلژیک
سوریه دلیل وای ټاکل شوی چې ولسمشر به د اروپایی ټولنې له استازي او همدارنګا له نړیوال پنګوال بیل ګیټس او د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټ خودنی او د نړۍ له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره وګوري. ولسمشر غنی د نړۍ اقتصادي فورم په سر مشرزه کې د ګډون لپاره د سویس په داوس ښار کې دی. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی یوازې په لومړنیو دوو ورځو کې برخه اخلي. په قطر کې بنن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پاګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سعیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی، خو د افغان حکومت پلاوی نه دی ورغلی. د ښاغلي سعیدی په وینا حکومت د قطر دې غیر رسمي ناستې ته ډېره خوشبیني نه لري او داسې ګڼي چې ښایي د سولې لپاره پر هغه هلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغېز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره صلح یک جا نشه
دی وای سوچ ټول جلسه او مجلسونه یو ځای نشي او دا چې په یو کې د افغانستان حکومت خوشاله او بلکې خفوي د داسې غونډو نتیجې به منفي وي. خاغلی سیدی سرګند کړ چې د قطر په غونډه کې خید طالبان استاد هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال هم د افغانستان د سولې د عالی شورا او مدني ټولنې یو ګډ هیئت د طالبانو له یو شمېر استادو سره کتلی و. بلخو افغان حکومت وایي هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابروي. دا خبره پرون جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغله چې په 400 کې فرباچا خان پانتون د حملې پاړه د پاکستان د پوز د اماړیکو د مشر جنرال اسیم بجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې. بجوا ادا کړ چې فرباچا خان پانتون وروستۍ حمله چې لږ تر لږه یو ویشتنه محصلان او د پانتون نور کارکوونکي پکې وژل شول په افغانستان کې میشتو وسلوال وکړي. دارک خبر پاڼې د بجوا دا ادعا بے بنسټه بللې. په خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت ته ویل شوي چې تروریزم خو بد نه لري او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. او د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یو خصوصي تلویزیونی شبکې طلوع پر کارکوونکو تروریستي حمله غندلې. په دارالامان کې د چهارشنبه په ماښام پر یو بس چې د دې شبکې خبریالان او نور کارکوونکي پکې سپاره وو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول او شپږ ویشتنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې خبریالان په جګړه کې برخه نه اخلي نو ملکي وګړي ګڼل کېږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو او جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مطبوعاتو پر کارکوونکو حملې جنګي جنګ په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د څارنې خپلواکې ادارې نه په 2015 کال کې پر ژورنالیستانو درې اویا حملې ثبت کړې وې. د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود او ښایي د ولسمشر پوتین په تایید ترسره شوی وي. الکساندر لیتوننکو په 2006 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښې په اړه د برتانیې د حکومت څېړنیز رپورټ جزئیات پرون خپاره شول. په رپورټ کې دا ډېره ممکنه بلل شوې چې لیتوننکو هغه دوو روسي وګړو دیمیټري کوفتون او اندري لوګوروی او د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وشلې وي چې وروستی وارې په لندن کې ورسره کتلي وه. برطانوي څېړونکو ویلي لیتوننکو ته له دې کسانو سره د لندن په یو هوټل کې د چای څښلو پر مهال ډېر قوي راډیو اکټیف مواد پولینوم 210 ورکړل شوی وو. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل
What happened was absolutely appalling.
هغه څه چې پیښ شو دا خواشینونکي وو. دا رپورټ هغه څه چې موږ تل باور ورباندې درلود تاییدوي، یعنی دا کار د دولت په ملاتړ شوی. د کرملن ویان د لیتوننکو د قتل په اړه د برتانیې رپورټ مسخره بللې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا رپورټ د سیاسي اهدافو لپاره جوړ شوی دی. د امریکا حکومت پرون د دې هیواد ته د ورتګ د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه اروپایي وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلي او د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې وروسته یې دې هیوادونو ته سفرونه کړي باید امریکا ته د تګ لپاره ویزې واخلي. یوازې خبري اعلان د بشري حقونو د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره دې هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره له نوو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او پاړه به یې پریکړه کیږي. د امریکا حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی دی. او په آذربایجان کې زنداني خبریالي خدیجه اسماعیلو وا پیژندل شوی وکیله امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپلې مدافعي وکیلې په توګه ومنله. اسماعیلو وا په آذربایجان کې د ازادي رادیو لپاره ریپورټونه جوړول. په باکو کې د دې وکیل فارز نظملی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اسماعیلو وا د امال کلونی زړورتیا لامل د حقي وړاندیز منلی دی. مزلی بایی د مصر په محکمه کې له یو زندانی خبریال د دفاع پر مهال د مدافع وکیلی امال کلونی د زړورتیا یو ستر دلیل و چې خدیجی وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. د ازادۍ راډیو ازادي اروپا مشر نینان پیچ ویلي د امال کلونی پریکړه د خدیجی او د هغې د ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور یې څرګند کړ چې خدیجی او کلونی به د بیان د ازادۍ لپاره دا مبارزه وګټي. خدیجی اسماعیلو په آذربایجان کې د مالیې نه ورکولو او له قدرته د سوی استفادې په جرم په څه باندې 1 کاله بند محکومه شوې. خو اسماعیلو ویلي چې پر دې لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپا 2:00 ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 خبريږي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر زره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وشي یو شمېر مدني ټولنې وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې نارینه او د نارینتوب ترنوالندې وڅېړنه ښیي چې د نارینتوب اوسنی تعریف په دغه هیواد کې جنسیتي تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. دا به موري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریز ملاتړ کړی. د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو د ارزښت رالوېدو او همدارنګه د تیلو د بیو د ټیټېدو په اړه یو رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسه. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د رسمي پایل دقیقه نیټه باید زر تر زره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. ښاغلي غنی پرون د سویس په داوس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر له مرستیال جو بایډن سره په ځانګړي غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلی بللی او ویلي دي چې په دواړو هیوادونو کې روانه بې امنیتي د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره ګواښ پیښولی شي. نور جزئیات به د فرشتي جلالزئی په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای سي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل سي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې وه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو هغوی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان عاجل و فوری حملات طالبان را به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر له جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو ښځو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیره سوریا دلیل وایي
رئیس به جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازی که
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړي چې د ښځو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوي منل شوي نه قرباني کیږي. ولسمشر غنی به نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبرې جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په 6مه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایطو غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د دریو هیوادونو لومړۍ غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې وه. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چا برخه نه درلوده. دا نه ده څرګنده چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو دې بهیر ته ورګټ سي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ وایي چې حکومت باید د یو تقنیني فرمان له مخې د غوراوي کمیټې کار بیا پیل کړي او اصلاحاتو راوستلو لپاره ژمنې دي عملي کړي. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو اړوند د حکومت ټول فرمانونه د ملي شورا لخوا رد او له قانون سره په ټکر کې ګڼل شوي، ځینې بنسټونه وایي چې د اصلاحاتو پروسه نه باید له دې کار سره وځنډیږي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ وایي چې د غوراوي کمیټه باید د تقنیني فرمان له مخې بیا کار ته ادامه ورکړي تر څو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنران مشخص او راتلونکي انتخابات ژر ممکن شي. د دې غورځنګ یو غړي احمد زکی د پنځمې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې پرته د ملي وحدت حکومت مشروعیت ته کومه لار
دا بحران دی چې خپل جمهور رئیس د یو تقنینی فرمان له مخې حل کولی او د غوراوي کمیټې کار بیا پیلولی سي. دا پروسه باید دوام پیدا کړي او کمیشنران وټاکل سي.
ښاغلی زکی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یوه موافقه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل و چې دا ژمنه باید اوس عملي بڼه پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشنونو د تشکیلاتو، دندو او صلاحیتونو فرمان د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شوی او د غوراوي کمیټې کار له قانوني خلاص سره مخ دی. وم غوښتل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او غوراوي کمیټې د برخلیک په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د کمیشنرانو د احتمالي بدلیدو لپاره خپله د حکومت په کړنو هم د خلکو شکایتونه په ډېرېدو دي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې خلک د دغو کمیشنونو له سیاسي کېدو په ویره کې دي، ځکه نو تغییرات باید هر اړخیز وي.
همکاری سره دغه پروسې ته کار وکړي. اصلاحات باید په ټوله مانا باندې خلکو ته روښانه وي. شفاف او اصلاحات وی دقیق وی او هر اړخیز وی تغییرات او اصلاحات باید پند کې توفیر وسی کوم هغه طرح چې د اصلاحات کې مثلو خو جوړ شي په غوږ غور وسی کوم ریډونه چې د پلان محل پر هغه عملی بریښي په غوږ کار وسی
د غوراوی کمیټې کار د بیا پیلې دوه انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د سرګندونې داسې وخت کیږي چې لدې درې ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه اعلان کړې ده. که څه هم ځینو سیاسي کړیو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي د میزان څلرویشتمې نیټې له اعلانه هرکلی کړی، خو یو شمېر حکومتي چارواکو بیا له اصلاحاتو مخکې له دغه اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو تاسو د مغغلا ازادي رادیو ناوړی وسم د چلوې دي ورسپانې د افغانستان په اړه سوي رسوان مراد ورته کتنه کړی.
ګڼ شمیر لویدیځو ورسپانو او خپرونو د تلو تلویزیون پر کارکونکو د ځانوژن کې بریټ پړه مقاله او مطالب خپاره کړی دي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو تیر میلادي کال د تلو تلویزیون د انتقادي خپرونو له امله له دغه چینل سره خپل دښمنی اعلان کړه. طالبان ادعا کوي چې تلو تلویزیون غواړي په افغانستان کې بهرنی کلتور دود کړي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا کتونکي او د ژورنالستانو ټولنې په دې باور دي چې طالبان د دغه شان حملو له لارې د خبریالانو او رسنیو په منځ کې ویره اچول غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د تلو تلویزیون پر کارکونکو د شوې حملې یادونه کړې ده او لیکي چې طالبانو تلو ته خپل ګواښ عملي کړ او بیا یې خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د کندوز د نیولو پر مهال د تلو د خبري پوښښ په خاطر به چې طالبان یې په غوسه کړي دي د دې تلویزیون کارکونکي په نښه کړي. ورځپاڼه وایي د تلو پر کارکونکو د برید په ګډون طالبانو په ټوله کې په دې وروستیو کې پر کابل خپل حملې زیاتې کړي دي. نیویارک ټایمز زیاتوي په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې طالبان غواړي د ښار پر یو مېلمستون برید وکړي. د مقالې لیکوال وایي څه موده وړاندې د کابل پر سرینا هوټل د طالبانو په یو برید کې یو افغان ژورنالیست سردار محمد او د هغه میرمن او کوچنیان وژل شول. طالبانو هغه مهال ویل چې اشتباه شوې او د سردار او د هغه د کورنۍ د وژل کېدو له امله یې بخښنه وغوښته. د افغانستان رسنیو له دې پېښې وروسته د دوه اونیو لپاره د طالبانو خبرونه خپاره نه کړل. ګارډین ورځپاڼې په خپله مقاله کې لیکلي که طالبان غواړي په دې ډول بریدونو سره د رسنیو د فعالیت مخه ونیسي نو دا ډله بیا په دې هڅه کې پاتې راغلې ده. ګارډین وایي تلو تلویزیون د خپلو کارکونکو له وژل کېدو وروسته طالبان د اسلام، سولې او بشریت دښمنان وبلل او ټینګار یې وکړ چې طالبانو ځکه د دوی همکاران شهیدان کړل چې د طالبانو جنایتونه افشا کول. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي طالبان ښایي د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د سولې په پروسه کې خپل دریځ پیاوړی کړي چې پر افغان حکومت خپلې زیاتې غوښتنې ومني.
په افغانستان کې نارینه او د نارینتوب ترنوال لاندې وڅېړنه ښیي چې د نارینتوب اوسنی تعریف په دغه هیواد کې د جنسیتي تاوتریخوالي د رامنځته کېدو سبب شوی. دا چې ولې له کابله پرې د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد یوه نوې څېړنه ښیي چې په دغه هیواد کې د نارینه او د برترۍ په اړه باورونه د کور دننه او بهر هر چیرې محسوس دي. دا څېړنه په افغانستان کې د نارینه او نارینتوب ځانګړتیاو تر نامه لاندې په افغانستان کې د نارینتوب مفهوم له مخې د جنسیتي نابرابرۍ په هدف شوې ده. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د واحد تحقیق څېړونکي مهدي موسوي د پنځمې په ورځ د دغه راپور د خپرېدو په وخت کې وویل چې په افغانستان کې د نارینه او اوسنی تعریف په دغه هیواد کې جنسیتي تاوتریخوالی رامنځته کړی دی.
خصوصیات و تعاریف مرد بودن از
د نارینتوب خصوصیات په افغاني ټولنه کې زموږ د موندنو له مخې هغه تعریف دی چې جنسیتي تاوتریخوالی منځته راوړي، او تعریف چې له نارینتوب سوی هغه تاوتریخوالی دی چې د سړیو لخوا په کورونو کې د ښځو او نجونو په وړاندې کارول کېږي.
دا څېړنه په ننګرهار، تخار، بامیان او کابل ولایتونو کې د خلکو سره د جنسیتي لیدلوري او ارزونې لپاره د یو کال په موده کې شوې ده. دا څېړنه ښیي چې ډیری ځواب ورکوونکي په دې باور دي چې د ښځو په وړاندې د سړیو تاوتریخوالی په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ دی. په همدې ډول په دغه څېړنه کې ځینو مرکه کوونکو ویلي چې په هغه صورت کې چې ښځې د سړیو له امرونو سرغړونه کوي باید ووهل شي. د نارینه خصوصیاتو د څرنګوالي په اړه دا څېړنه داسې وخت خپرېږي چې په فاریاب ولایت کې تازه یو سړی د خپلې ښځې پزه پرې کړې ده. له دې سره په افغانستان کې د سویډن کمیټې د څېړنو د برخې مسؤله وایي چې دلته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یو معمول ګرځېدلی دی. چونه چاوس چې د دې څېړنې د خپرېدو په وخت کې حاضره وه رسنیو ته وویل چې دا ډول حالات د اندېښنې وړ دي. دا وایي حتی تعلیم لرونکي خلک دا وایي چې د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی یو قبول شوی کار دی او دا هغه څه دي چې د مخنیوي لپاره یې باید ټول هڅه وکړو، ځکه چې دا وضعیت نور د قبلولو وړ نه دی چې په دوی دې دا ډول تاوتریخوالی ترسره شي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وړاندیز کوي چې د ډیرو دا ډول مسایلو د حل په خاطر باید عامه پوهاوی زیات شي. دا بنسټ په دې برخه کې د دیني عالمانو رول تر ټولو مهم ګڼي، وایي چې د جنسیتي تاوتریخوالی د ختمولو لپاره باید دوی خپل مکلفیت ادا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریز ملاتړ کړی. ایران په وروستیو کې د لرې واټن ویشتونکو توغندي ازمویلي. متحده ایالاتو د ایران د دې اقدام په وړاندې په غبرګون کې پر 500 ایرانی وګړو او د ایرانی شرکتونو په یوې کړۍ بندیز لګولې. نور چسیت د فرشتي جلال سي په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت له دې پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمېر ایرانی وګړو او د ایرانی شرکتونو پر یوې کړۍ بندیزونه لګولي دي. جان کیری چې د سویس په داووس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته خبرې کولې په دې اړه وویل: موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي، د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو. جان کیری زیاته کړه چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه اغېزمن او عادلانه دي. کیری وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او د روان بحران د لوري د بدلولو لپاره د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو هڅو او علاقمندۍ ته ګوري. تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داووس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوي بندیزونه وغندل. جواد ظریف وویل: موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام په اړه اندېښنه لري. ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره دی.
No threat has come from Iran against any of its neighbors for over 250 years. We did not.
Iran patiro 2500 karno ki khpal his gawandi ta khatar na dai pesh kalai. Mushkat ham da simitor tolo star hiwadiu khpal his gawandai mutros na dai ishghal kalai. Khomoj la zana difa kaw. Zarif da khpal hiwad da urstoy raketi azmayno padawel chi par his nariwali muafiqe ya qanuniyat tirai na dai kalai.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
فسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا نه دی مکای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو.
د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو ارزښت په بیساري ډول راښکته شوی دی. د دې ولادت د خامو تیلو د بایوټیټي د لیدګي ولې خام تیل ارزانه شوی په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس په استناد احمد شیبر ریپورت لري.
د خامو تیلو بیا په نړۍ کې په تیرو درویو نیو کې 28% کې کم شوی دی. اوس یو بیرل خام تیل تر دې امریکایي ډالر ارزانه خرڅی شي. د سشکاري چې خام تیل به تر دې هم ارزانه شي. د کپیټل اکانومیست په نوم په لندن کې د یو څېړنیز مرکز مشر جولیان جیسوپ وایي د 2008 او 2008 میلادي کلونو پر مهال چې په نړۍ کې اقتصادي بحران و دې ته اندېښنه کېده چې د تیلو بیې به زیات شي او اوس برعکس د تیلو د بیو ټیټېدو ته اندېښمن یو. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور د دې سربیره چې د تیلو بیې ټیټې شوي او اسهام راټیټ شوي بیا هم په مجموع کې د امریکا اقتصادي وضعیت ښه دی او د دسمبر په میاشت کې په امریکا کې 220,000 نوي کارونه پیدا شول. اسوشیټډ پریس اژانس بیا دا پوښتنه کوي چې د اومو تیلو بیه ولې دومره ټیټه شوې ده. د وی پونتي په مخه د تیلو د بیو زیاتیدو د تیلو استخراج کوونکي وهڅول چې د تیلو نوي زیرمې پسې وپلټي او د تیلو د رایستلو نوي لارې چارې ومومي. دوی نویو ځایونو ته ورغلل، ډېر تیل پیدا کړل او پلټنې یې بریالۍ وې. امریکا د تیلو د استخراج له نویو لارو ګټه واخیسته او د اوپک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو په منځ کې له سعودي عربستان پرته تر بل هر یو هیواد ډېر تیل بازار ته وړاندې کړل. بل لور ته په ایران لګېدلې بندیزونه لرې شوي چې اوس دا هیواد هم کولی شي چې ډېر خام تیل بازار ته وړاندې کړي. د انرژۍ نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال تر نیمایي به تر اړتیا د تیلو ورځني تولیدات تر 1.5 میلیونه بیرله زیات شي. په نړۍ کې تیلو ته اړتیا په زیاتېدو ده، خو ادامه به پیدا نه کړي، ځکه چې د چین اقتصادي وده چې تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی ورو شوې ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور د تیلو د بیو له ټیټېدو سره د سهامو ارزښت کمی شي او د یو شمېر هیوادونو اقتصاد اغیزمن کیږي. په داسې حال کې چې له هم وړاندوینه کیږي چې د تیلو بیې به پسې ټیټې شي، خو جولیان جیسوپ د تیلو د تولیدونکو هیوادونو لپاره او په نړۍ کې د اقتصادي ودې په خاطر د یو بیرل تیلو بیه 60 امریکایي ډالره یو مناسب قیمت ګڼي.
دوستانو، تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اورئ چې په پاکستان کې په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د باچا خان پر پوهنتون وروستی برید یو وار بیا جوته کړله چې په خیبر پختونخوا کې نامنۍ د پوخا په څیر دوام لري. دلته یو شمېر څارونکي وایي هغه پلان چې پر یو پوځي ښوونځي تیر کال له برید وروسته پوځ او پاکستاني حکومت د ترهګرو د قابو کولو لپاره اعلان کړی و ناکامه شوی دی او نامنۍ نه ده کنټرول کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
پیښور ته نږدې پر باچا خان پوهنتون د پاکستاني طالبانو خونړی برید چې 21 محصلان او د دې پوهنتون کارکوونکي پکې ووژل شول، یو وار بیا د خیبر پختونخوا په ایالت کې ناوړه امنیتي وضعیت چوبت کړ. کال وړاندې د پاکستان په دې ایالت کې پر یو پوځي ښوونځي پاکستاني طالبانو برید کړی او لسګونه زده کوونکي وژلي وو. د فرانسې خبري اژانس وایي په دې دوو بریدونو کې ورتهوالی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د حکومت او پوځ د عملي اقدام د هغه ملي پلان ناکامي څرګندوي چې یو کال وړاندې د پېښور پر پوځي ښوونځي له برید وروسته اعلان کړی و. د ظهیر الدین په نوم د پاکستان د پوځي ښوونځي د یو زده کوونکي پلار چې زوی کال مخکې پر ښوونځي برید کې ټپي شوی و، د فرانسې خبري اژانس ویلي دا د ورته پېښه بیا وشوه. بیا زده کوونکي وژل شول او حکومت ونتوانېده چې امنیت یې ټینګ کړي. د پاکستان پوځ د دې هیواد له حکومت سره په ګډه یو کال مخکې پېښور کې پر پوځي ښوونځي له برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د ملي اقدام یو پلان اعلان کړی و چې شل مادې یې لرلې. پوځ وایي د دې پلان له مخې د ضرب غصب په نوم عملیاتو کې زرګونه وسلوال وژلي او د هغوی اډې ویجاړې کړي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سناتوره ستاره یاز وایي پر دې پلان عمل نه دی شوی او لا هم ترهګر لګیا دي د دوی بچي وژلي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د یوې ادارې مشر عاصم ملک هم وایي حکومت او پوځ چې له پاکستان څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي اقدام کوم پلان اعلان کړی و هغه عملي شوی نه دی. دی وایي د ضرب غضب په نوم د پوځي عملیاتو تاوان دومره وسلوالو ته نه دی اوښتی لکه چې ځایي خلکو ته یې زیان رسولی.
دوی ضرب غضب شروع کړی دی، خو ضرب غضب کې که تاسو وګورئ چې په هغې کې څومره تاوان رسېدلی دی هغو ادارو ته چې کوم په ضرب غضب کې انوالو دي، او زمونږ عام خلک چې کوم دي، یعنې که حقیقت کې وګورئ نو خلک په حالت جنګ کې دي چې هغوی په کار دی چې امپلیمنټ کړی دی هغوی ته څومره ضرر رسېدلی دی، نو زیات تاوان چې کوم دی عامو خلکو ته دی. نو ظاهره خبره ده چې قومي اکشن پلان په هغه طرحه نه دی نافذ کړی شوی.
د پاکستان د پوځ یو متقاعد ډګروال محمود شاه وایي څو چې حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره سنجیده ګامونه پورته نه کړي دا ډول پېښې به روانې وي. نوموړي د ازادي راډیو ته وویل
باسي چې کوم شل نوکات دي په هغه کې دا خبر وی چې دا د دې چې کوم خلک دلته کې دي سهولت کار دی د پیسې ورکې دي د دې ورکې دا هغې خلاف هغه شلو نقطو کې مختلف شلونه دي په هغې کې مدرسې هم شامل دي. نو زما په خیال څوک وړي چې هغه نه وي شوی نو دهشتګردي د ملک نه نه شي زده کېدی.
د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د پاکستاني ادارو لخوا توپیر بله مسله ده چې یو شمیر کسان ورته د ملامتۍ ګوته نیسي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سناتور عثمان کاکړ وایي څو چې د پاکستان په ادارو کې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر خبره لمن ځنوي تللې
دا ډول پیښې نه کمیږي.
په کار دا دی چې د دې دهشتګردۍ خلاف یوه پالیسي نو هغه بنیاد دوی یشی دي. نن زه اته دېرس کاله مخکې ضیاءالحق یشی دي، مشرف ته قوت ورکوي او مجدد هغه هغه پالیسي روانه. پرون وزیر دفاع خواجه آصف په قومي اسمبلۍ کې خپله وویل چې موږ په افغانستان کې مداخلت کوو، دا موږ غلط کوو. نو اوس راوګرځه نو غلطه کوي نو خو راوګرځه دا خپل ادارې چې دي دغه شي.
اجون خان چې کال مخکې د پېښور په پوځي ښوونځي برید کې د اسفن خان په نوم یوازینی زوی چې لسم ټولګي کې ووژل شوی، دا فرانسې خبری اژانس ته ویلي موږ د باچا خان پانتون د وژل شو محصلانو د کورنیو درد درک کولی شو. پوهیږو چې څومره درد لري کله چې تا خپل بچی ښوونځي او یا پانتون ته د زده کړې لپاره استولی وي او بیرته یې مړی درته راوړي. هغه وایي موږ خوندي نه یو، نه مو بچیان خوندي دي او نه میندې پلرونه. د هغه په وینا دا اوس د خلکو جنګ دی او خلک یې باید په وړاندې یو موټی شي. دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په قطر کې بلند افغانستان د سولې د بهیر په اړه یوه غیر رسمي غونډه جوړه شي چې د پګواش په نوم د یوې غیر دولتي ادارې په ملاتړ جوړیږي. افغانستان حکومت وایي هیڅکله د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم د پټېدو ځایونه ورته برابروي. افغان چارواکو وروسته له هغې دا څرګندونې کړې چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال اسیم باجوا وویل پر باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیوني شبکې طلوع پر کارکوونکو تروریستي حمله په کلکه غندلې ده. د برتانیې د حکومت یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتوانینکو په قتل کې لاس درلود او ښایي د ولسمشر پوتین په تایید شوی وي. او د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې خبره شی به خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاټ کام کې مومئ. راځو ځوان فکر پروګرام ته. دا ونې روح الله انوري چمتو کړي.
د ځوان فکر خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه ونی کی هلی ومني. لتی رسو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نمونه بمو اوریدلې وی. په یاد نمونه په هر ولایت کې غنی ټولنې جوړې شوی. نن موږ په همدې خبرې کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوی، مدني ټولنې شته او کنشته دي. دا او دې ته ورته پښتون ته زمون ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار په ختیس کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایي. مولوی صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده او موږ راغلي وو دلته، د هغې ورځې نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم دسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د ټولنې لمن نه راوتل وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته د ډیرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم بیا څه مونږ ونه لیده چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي یا لا قل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی. البته په نمونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویل، کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نمونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پیژني او نه د ټولنه کې کوم واقع کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب دا مدنی فعال په صفت باندې کله کله پیژنم شتره دلته یو اندازې پورې او د سرچ مارالدین افغانی په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کوم قناص زموږ په ټولنه کې نشته.
ډېره مننه ستاسو. ذبیح الله غازی تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه؟
عجیبه خدا ده چې بل ورځ د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یوه مدني ټولنه جوړوم خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کم نوم کېدو نو الکانو سوچ کو ډیر نمونه راغت شول خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کیږي. مثلا زه چې څومره معلومات لرم کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځی انتخابات کوو راځی نوې ټاکنې کوو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو. شتانوري صاحب ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي هغې د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي خو څومره چې پی حساب کېږي داس دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه تې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سرته رسوي او یا نورو خلکو ته بربنډی. نو مدني فعالیتونه شته دی خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم.
ډېر مننه تشکر غازی صاحب. روفی صاحب موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اورېدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره کار کوي د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلې کېږي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت دپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي؟
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی. کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستې دي هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی دوی تلې هلته ګډون کړی دی خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي د هغه غونډې اهداف یې خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه ستونزو د حل دپاره د یو قانون مندې ټولنې د رامنځته کولو دپاره باید دوی کار وکړي خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو دپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه مخ باندې کار کوو هغه مخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړي یوازې که چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراض لپاره استعمالوي په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلی او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مولوی صاحب لکه څنګه چې روفي صاحب وویلې چې دلته دغسې کارونه نه دي شوي نورو ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی فعالان شته دی هلته چې معمولي ستونزه پیدا شي یا امنیتی ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو په کونړ کې ولې دغسې څه نه کېږي؟
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دند هم دغه ده چې هغه د خپلو ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درېمګړی غږ اوچت چې یو مثلا د حکومت دی حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپله ستونزه ولري یو داسې یو قوت ده چې کولی شي دی د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه پوری خلاص کی د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته چې هغه دغه شان فداکاري وکړله غږ اوچت کړ خپل ټولنې او بلاخره هغه خپل ځان د خپل ولس کې ولید او خپل غږ اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زمونږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کېږي لکه چې قبلن مو ته اشاره وشوله، خو د ولس په منځ کې یا لکه ما چې ویل چې دغه د درېیم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازي صاحب هم ناست دی ما واورېده چې دلته د انسجام دپاره یو بله ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي. نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم، خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې، نو انسجام به له کومه راشي؟ زه بیا هم غږ کوم په دغه ټولنه کې که رښتیا وي د نظام نه د هغه مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړی میدان ته دې راودانګي او خپل غږ دې اوچت کړي، د خپل ولس نمایندګي وکړي، یوازې د جواز په اخیستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کېږي که کېده دی به کله. یعنی زه تاته وایم زه په اسداباد کې ما د ډېرو جزئیاتو نه خبر یم، خو داسې مسایل نه چې زه نه یم خبر، فکر کوم چې زما ډېر ملګري به ته نه خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ، غازي صاحب وویل چې داسې کوم خوځښت د ټولنه زموږ په ټولنه کې نشته دی، بران زه دوی څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی. زه پیغام کوم د ازادۍ رادو د لارې نه چې دی راپاڅېږي، دی د خپل ولس د مین راوځي او معنا دا ده چې غږ دې اوچت کړي، او دا کم خاموشي چې دی اختیار کړې ده دا د یوې اصلا د یوې مدني ټولنې تقاضا نه ده. ښه دا ده چې دی راوځي، یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی، یو مدني فعال هم ناست دی، د دې تفکیک څه شو، د دې فرق څه شو، د دې ځانګړتیا څه شو؟ دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي. په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي چې وروره دا کار دی صحیح نه دی، هغه راشي تر څو د انتقاد پذیرۍ نه او د دې جرات نه یو موږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو، هم د نظام په وړاندې، هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي، او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره، د کار د استقامت دپاره، د ځوانانو د انسجام دپاره، د حق ګویي دپاره، او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت لپاره ښه نظام ګڼم، د انسجام په دې کمیټه باندې غږ کوم چې وروره څومره یي د دې لس ښکاره کوي، د دې مسؤلین ښکاره کوي، دی راوغواړئ یو جرات له ورکړئ، یوازې په ورکشاپونو کې او په نمونو په ایښودلو باندې زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم، غواړم چې دی په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د دغه خلکو خاموشي چې د هرې وجې نه ده، ابر د دوی سره خو زما په نظر باندې د دوی مایوسي به او د مایوسۍ نه دی غلی دي چې هر زمان خبره یا حکومت نه مانی یا نور خلک نه مانی، خو ښه ده چې دی راوځي، دی د خپلو غوښتنې لپاره قانوني لارې لري، کولی شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي، تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې د هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازي صاحب. مولوي صاحب وویل چې کېدای شي د دغه خلکو د مدني فعالانو نو امیدی وی حکومت ته چې خلکو ستونزې به وړي، هغوی به نه یې عملي کړي، یا به هغوی ورته غوږ نه ایښی. ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي، او بیا د هغه کم نوم د پاره چې دا ټولنه جوړه شوې یا جواز یې اخیستی دی هغه نه ترسره کوي، ستا په نظر باندې دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوری صاحب، مسله دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني په نوم باندې، د ځوانانو په نوم، او بیلابیلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. که یو څوک د خپل زړه نه راپاڅېږي او وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نه شي کولی، اعتبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه دې د دې ولس په درد دوایي. هر سړی راپاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړ خارج ته، یو سفر دوی پی وکړل، بیرته راغی، مغلته بس ټولنه هم لاړه لګونګه شو، او سړی هم پسې لاړ، ورک شو، هرڅه لاړه، ختم شولو. د دې اعتبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او په خوا جوړه کړی اراده شي دی ولست دی یو حساب ورکی امدا مونږ مدواته نه ریپورت کاو صحیح دا ودی وای چې ما په دغه په 1202 کال کې مدا کړی په 1209 کې مدا کړی په 1191 کې مدا کړی دی هر حساب دی ورکی مثلا هر سړی به په قیناتو کې تر څو چې دغه خلکو دی ولست حساب نه ورکړی څوکم په دې ټولونو باور نشي کولای ولو کاغذ زړه د اخلاص هم دا خلک را پاسې دي نو زه وایم که یو څوک د دغه سی وټولنه جوړی یا جوړه کړی دا را پاتې سیږي داری میاشتې د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه اوس دغه ملي مسلې دي د کونړ نه چا غږ پورته که څوک را پاڅېدل صحیح ده تر اوسه یو کس هم نه دی را پاڅېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده په ننګرهار کې کېږي په قندار کې کېږي په هرات کې کېږي په نورو ولایتونو کېږي زه هم یو غږ پورته کړم که نه زه هم یو مدني نهاد یم نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بېرته لاسته نه یې را وړی دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي
روفي صاحب د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارون نه څارنه وکړي ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارون د څارنې دپاره څه کړي وي
له بده مرغه انوري صاحب تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دي تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پې څارنه کړې وي شاید وجه دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي هغې کې درغلي نه وي په هغې کې نیمګړتیاوې نه وي د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو دپاره کار کوي هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي د هغې دپاره به کار کوي نو دغه به ختموي خو نشته دی په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تللي د دولت د چارو نه یې د پروژو نه یا د نورو کارونو نه یې څارنه کړې وي هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغې د حل دپاره قدم پورته کړی وي نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ ذبیح الله غازی دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کوم ویری نه دغه فعالیتونه نه کوي که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی
انوري صاحب څو دلایل دي یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی مثلا که دی را پاڅېږي څوک ته هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده را پاڅېدلې شوي به یي په ټولنه کې به 15 یا 4 سړي به را پاڅېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو خو ټول ټولنه نه را پاڅېږي اوس عجیبه دا ده چې یو چانه پوښتنه وکړي ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه ده دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه دا یو مسله بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي شرکت بیل شي ټولنه بیل شي هر سړي جواز واخیست زما شرکت دی د 10 کاله د غلا کړی ده راغلی د خلکو نه دی د امریکایانو نه دی پیسې خوړلی د حکومت نه دی خوړلی د ولس په خېټه ختلی د دې نه دی پیسې خوړلی دي اوس را پاسېږي وایي چې زما دا جواز شته دی زه مدني حرکت هم کوم صحیح ده دا د لږ سره بیل شي ټولنه باید بیله شي شرکت باید بیل شي جواز هر چا اخیستی دی زه دا نه خرشته زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دی په راس کې یم صحیح ده دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي
شرکتونو بازار ګرم و
مدنی فعالیتونه شو نو تر څو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړی باور یې نه پیدا کړی زه وایم راځه را پاڅېږه فعالیت وکړه یو کال به دې څوک ونه مني یو نیم کال به دې څوک ونه مني په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی د دې ولس په درد دوا کار دې کړی په خدای باور وکړه خلک دې مني ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار د دې 15 میاشتو مې دا کار د دې 1 میاشتې مې دا کار راشه را سره حساب وکړه صحیح ده بیا دې څنګه ولس نه مني نو تر څو چې باور نه پیدا شوی دا د ټولنې چې دي دوی په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس دپاره کار نه کوو که په ښه نیت را پاڅېدل دوی کار هم کولی شي او بیا زړه هم نه ماتېږي
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ
روفي صاحب هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت.
انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخ کې ویل چې کله دوی جوړیږي خپل کلنګړه دی او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي په هغې د عمل وکړي، د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه یې مدني دي، هغوی دې راپاڅېږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلا یې کوله، اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې راګډیږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوري امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی ونومول شو د طالبان د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف ارګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه دپاره لاروینو هیچا دغه پورتنو کوي، یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت و وی ویلې. ولی ډیر داسې څوک چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو. خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغه سې حالات کې رامنځته کېږي، مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي. مهرباني ودی وکړي، ځان سانسوري دي، د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودی وکړي دغه قربانۍ نه دینېږي او د خپلو مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویلي چې ځینې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دي البته ویریږي چې داسې نه چې مخالفین ورته کوم ضرر ورسي، یا د کومې د حکومت ته خوانه کوم ضرر سره مخامخ شي که چېرته خلکو ته عامه پوهونه وکړي، د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو آواز پورته کړي. نو که چېرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي، هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
ښه دا ده چې هغه څوک چې هغه جرأت نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دي. یو اړخ دا ده چې ستا فعالیتونه خلک یې نه هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه یې تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړی هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبورۍ او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه، زه هم یوازې په نوم باندې که دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه، زه زبس نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې، هغه که په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودري، یعنی شخصیتونه هغې ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغې کولی شي چې راوځي او د خپلې ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی، یا مثلا ناسې نوم یې جوړ کړی دی شرکت استفاده ترې کوي،
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړي خو آواز وچتوم، که چا پیسې را نه کړي بس غلی به ناست یم.
ان اوت یا رضیه ولویو تا سخته که څه دې ولورکړل نو ډېر فعال دی، داسې زور به وکړي چې ټکې ووایي چې تا به ما ایران کړي، او که څه دې ور نه کړل نو بس بیا وایي زه څه کوم افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامې سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده. او دا د دې جفا منګه مخه نیسو، غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دکاندار طلبه خلکو ته، دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوئ چې هغه درو.
سنانی سوری دی کمیس رای پگاڑا امیلو نانی سری انگوش تری سری پالا ویسر پرازی بنانی سری تلاوی وانی گسرو درو سر داردہ سپنی دی بدن سپن بلوڑی سپن غاردہ سپنی دی جلی سپنی سپوٹ ویتنن والاردہ بنیادی بدن کس بھی لوڑے اس نگاڑ دیں